به پایان رسید. در یک ساعت دیگر صالح محمد صالح با شماست. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستار فروخت سیستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مل خوسلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده په راپورونه کوي چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د زینو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې دي. نن د شنبې د شنګاش سرطان 15 د جولای 18 په پایل کې له محمد قاسم سولمان خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی په کندهار کې بمی چاودنې لشتر لږه 3 تنه وژلي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوای خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید وای. د هم بشپړ خبرونه د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمیر سیمیزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو شاوخوا 10 سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ازادي رډوت ویل د چارواکو د غفلت د اداو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمې ته رسېدلی او بل پر لاره دی.
یو نظامی هیئت ده چې د کورنیو چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی هغه دلته سیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
د هیواد یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پېښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. د کندهار چارواکي وایي چې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پېښه کې 3 کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د کندهار ښار د نوي سړک په چوک کې د چاودنې یو پولیس یو میرمن او یو سړی وژلی او د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه نور ټپیان کړي دي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غني پارک کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه او ویل د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه سي او هغه کسان دې په نښه سي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کمیسیون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا داوطلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه پیل کړي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت استازي وویل چې د تدارکاتو د پروسې د اصلاح په مقصد ګڼ شمېر کارپوهان د دې وزارت ولایتي څانګو ته استول سوي دي. په غونډه کې همدارس د ملي دفاع وزارت د یو قرارداد په ګډون د 2.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت دوهش قراردادونه تایید سول. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې دې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنرې سورایا سبرنګ ازادي رډو ویل په دې اړه چې دا محکمه به عادلانه وي او کنه پښتنې خورا زیاتې دي.
دا وایي
زموږ ټینګار دا دی چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دې هم د لمړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي 40 کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شاهد شمشیره زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. وسنڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری ویل هغه وخت رسیدلی چې ولیدل سي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. د په وینا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه ویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
او صدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې د نن بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو چې ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. شغلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخ کې هیڅ کله نو سره نشتی سوی اشاره وکړه وی ویل لدی وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلایسي د خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغېړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرح رد کړی چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداری سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل شاید د یورو د چلند له حوزې څخه د یونان د وتلو باعث سي. په سلو کې د نوي رایو له شمېرنې وروسته معلومه سوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړی دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتاګما چوک کې د رایې د نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونۍ ټول پوښتنې غوښتنې د یونان کین اړخي صدر اعظم الکسیس سیپراس کړې وه. سیپراس له رای ورکونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رایه ورکړي. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وسوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بل یو مسلمان ملا چې له سختریزي بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولې وې. د پولیسي ویان تایید کړی چې په دې ښار کې دوه چاودنې سوې خو د تلفات په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سختریزي ډلې لخوا حمله کیږي. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ د ورکو پړانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یوه ډنډ کې وموندل سو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زورابا ګوري لایتسي وایي دا پړانګ د هغو حیواناتو د ډلې وروستی و چې درې اونۍ مخکې د سیلاب له راوتلو وروسته ورک سوی وو. د تبلیسی په مرکزی ناحیه کې د سیلاب د ښار ژوبڼ ویجاړ کړ او د ژوبڼ د کارکوونکو په ګډون 19 کسانې وژل. د چارواکو په وینا د سیلاب د ژوبڼ د 600 حیواناتو له ډلې د 40 پړانګانو او زمریانو په ګډون نږدې نیمایي له منځه یوړل. یو بل پړانګ چې تښتېدلی و یو سړی ودړ او د مرګ سرحد ته یې ورسوه چې بیا د پولیسو په ډزو وژل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولای چې ادرس یې دی azadiradio.com. د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي.
ټول هغه موضوعات چې د جلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
ولسی جرګوی پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه کوي. د پاکستان کورنۍ مجبوریت څه دی؟
پاکستان تر ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. ما افکار دي هم د نړۍ هم د نړۍ پاکستان.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پاد شو کور ته لاړو مندر باندې روان شو برنه جډ بمبار وکړو ځکه بزما نه پوهېدل.
په کوټه کې چاودنې تلفات اړولې.
اول در بو سوده په ځان نه پوسوي په ټوم شاید مال سره پات وسول بس ټکان سو ازر بیس لوسته.
د ایران پر اټومي پروګرام دروانو خبرو لورستي حال مو هم خبرو د ورکو ازن دلټ پروګرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلې او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي او د ولسمشر لخوا موظف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي، د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 30 سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمې ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات ده چې د کورنیو چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی، هغه دلته سیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي. چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوا نه د دې پېښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقي مبارز ازادي راډیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي دوی د جګړې د پای له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قمندانۍ او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی و او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له یولسو بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر شپږو بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته برید موږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل پکتیا کې حتی د موږ سرحدي قواو باندې ورته برید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشتو قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده.
ومردل چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د افغانستان د تمې خلاف د سولې په پروسه کې صادق نه دی. د دغې جرګې غړي وایي که پاکستان غواړي د جګړې د لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي نو دا به د دغه هیواد لویه تېروتنه وي. دا په داسل کې ده چې د تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. تفصیل له قسیم سلیمان ناوري.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونو پیلېدو عام خلک او د ولسي جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړې دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسېږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تېروتنه وي.
په هېڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست موږ چا قبول کړو. موږ به صداقت ورسره کړی او صداقت یې غواړو. که هر چا په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې همدي په دوی تعمیل کړو. خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمد زی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لرې ساتل سوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هغې غونډې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاحکار سرتاج عزیز یې څه موده مخکې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې دا غونډه د چین په اورومچی کې وسی، خو اوس دا ناسته په اسلام آباد کې پلان سوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي پلاوو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروې کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې سوي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري. د چارو کارپوه د نړیوالو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي چې اوس پاکستان هم تر یو لړ فشارونو لاندې دی، نو ځکه هڅه کوي څو طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان تر څو اخیر فشار لاندې، پاکستان تر ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. دوم ما افکار دي هم د نړۍ هم د نن د پاکستان، او دریم تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د دغې بې ثباتۍ د دوام په نتیجه کې پاکستان په خپله پر چټکۍ سره د ثباته
کیږي.
شغله لیوالوی دا مهمه نه ده چې د سولې مذاکرات چیرې کیږي، خو په خبره د بهیر باید د باصلاحیته او د باور وړ استازو لخوا پر مخ وړل سي. که څه هم وروستۍ نامنه د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې له منځه وړې دي، خو د چارو کارپوهان وایي طالبان غواړي له دې لارې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې له قوي دریځه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په لغمان کې ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي. دا چې څومره ښوونکو ته به څومره اندازه مځکه ویشل کېږي، شاه محمود شینواري به راته وایي چې له جلال آباد راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. که اورېدونکو ته دا معلومات ورکړي چې دا لړۍ به کله پیلېږي؟
ډېر زیاته مننه سړی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د لغمان ولایتي ادارې خپله د لغمان ولایتي تېره ورځ د پوهنې ریاست مسؤلینو سره ناسته درلودله. په همدې خاطر یې ورته لارښوونه وکړله چې دوی ژر تر ژره هغه لومړی پړاو چې په لومړي پړاو کې 250 ښوونکي دي چې دوی ته باید دغه د ځمکو د نمرو ویش توضیح پیل کړي. دوی یادونه وکړله چې په پاتې نور کوم ښوونکي چې دي هغوی ته به هم په نورو پړاوونو کې په لغمان کې ځمکې ویشل شوي. دوی په وینا باندې چې هرې ولسوالۍ کې د ښوونکو دپاره ښارګوټي په نظر کې نیول شوي دي چې په مجموع کې 15,603 تنه پرسنل ده، چې د دې جمله څخه 2,940 تنه یوازې په مرکز کې په دنده بوختي، چې 2,000 تنه په مرکز کې او باقي نور ته په ولسوالیو کې خارګوټو کې ورته نمرې ورکړل شي.
او اکثر وخت په دغه سیمه ورده کې د اختلاس دغه راز درغلیو اندیشنې وي. چارواکو د دې لپاره څه چاره سنجولې ده چې دغه مځکې رښتیا هم مستحق کسانو ته ورسیږي؟
بالکل، یعنی سالی صاحب دغه یو مهمه ستونزه ده، ځکه په زیاتره نورو ولایتونو کې په ننګرهار کې هم دغسې ځینې شکایتونه راپورته شول چې د ښوونکو ځمکې یو شمېر کسانو لخوا نغسته شولې. خو د لغمان ولایتي ادارې ډاډ ورکړی ده چې دوی به د ښوونکو دغه ښارګوټي په عادلانه ډول باندې ښوونکو ته ویشي، او د دوی په خبره باندې دغه 250 کسان په لومړیو کې چې کوم ښوونکي ټاکلي دي، د هغه کسان ټاکلي دي چې د پوهنې ریاست لخوا ورته لیست شوي دي، او دا اقتصادي مشکلات لري. یعنی کوم کسان چې هر کسان یې هغه ورته د دوی په وینا باندې غوره شوي دي. دوی ډاډ ورکړی دی بیا هم چې کله دغه توضیح پیل شوله وګوري چې دوی ته خپل حق څومره رسېږي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. له ده څخه مو اوریدل چې په لغمان کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي.
خراب وسلام.
اوریدونکي د کندهار ترین کوټ ترمنځ د غزیدری لارې د جوړولو غوښتنه کوله. د کندهار چارواکو د تیر ماښام بمی چاودنې د یو شمېر ټاپیانو حالت نازک شولی دی. تیر ماښام پر یوه موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم په چاودنې کې درې کسان ووژل سول او 14 نور ټاپیان سول. د وروستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال محمد صادق رښتینی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. څه دي تازه جزئیات؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. ورسې معلومات ته دي چې د چارواکو په وینا په پیښه کې د ټپي شوو کسانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. دغه ځان وژونکې حمله چې تېره شپه د روژه مات پر مهال رامنځته شوه، چارواکي وایي چې درې کسان په کښې کې ووژل شوه او 14 نور ټپیان شول. د چارواکو وینا په وجل شو کې دوه ملکیان چې یوه ښځه ده او یو پولیس شامل دي، او په ټپیانو کې هم دوه پولیس او پاته ملکیان دي. د کندهار د والي ویان سبیم خپلواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکی په موټرسایکل وو، او د لومړۍ ناحیې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړې وه. پای نی وخت کې د کندهار د میرویس روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې د ځای چې کوم دیارلس کسان راوړل شوي هغه تر پیښې وروسته د ډاکټرانو لخوا د هغو درملنه وسوه او اوس یې د روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
او د روژې په مبارکه میاشت کې هغه هم د روژه ماتي پر مهال چې دغسې چاودنه سوې ده په دې ښار کې یې بیره او تشویش نه دی خپور کړی؟
په کندهار کې معمولا د روژه مات پر مهال باندې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې ډېره زیاته وي. تر پیښې وروسته چې مشکله ساحې ته ورغلو ولیدل شوه چې یو ډول په څو دي کو کې هغه ساحه د پولیسو لخوا کلابند شول او چې یو ډېر لوی چوک دی هغه په یو خالي حالت کې و او هلته خلک نه لیدل کېدل.
او د پیښې څرنګوالی څه دی؟ ځینې کسان یې بمي چاودنه ګڼي، ځینې کسان یې ځان وژونکي حمله. تاسې چې معلومات کړي دا څنګه چاودنه وه؟
دلته چارواکو اول دغه د موټرسایکل بم چاودنه بلل خو تر پیښې څو ساعته وروسته معلومه شوه چې ځان وژونکي حمله وه او ځان وژونکي په موټرسایکل سپور وه او په دغه ځای کې چې پولیسو تلاشي کول ځان ته یې چاودنه ورکړې.
ومردل چې د کندهار چارواکو د تیر ماښام د ځان وژونکو حملې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک شولی خو اوس وایي چې د دوی حالت د ډاډ وړ دی. چا د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی.
محمد ابراهیم لزابله په خپل پیغام کې لیکلي موږ په شاجوی ولسوالۍ کې له محلي پولیسو په تنګ یو، خلک لوټي او ځوروي. بل اوریدونکي شیبال لزابله لیکلي افغان حکومت باید د پاکستان د تیری او تحرکاتو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. پاکستان باید د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. شمشاد له هلمند لیکلي دا مهال په افغانستان کې مرکزی حکومت نسته، بس ډلې ټپلې دي، هر یوه یې خپلې ګټې لري. د خالد په نامه اوریدونکي د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژل کېدو پیښه پر پاکستان او د هغه پر اجنټانو تاوانوي، وایي خدای دې د افغانستان دښمنان تباه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیڅ کور گزاره نه کیږي.
په کونړ کې ځینې کسان د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي. دوی وایي نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی سي او نه هم دوی د شپې لخوا آرام خوب کولی سي. خو د کونړ امنیه قمندان وایي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هره شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نښه کېږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپیان شوي وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روان چې پرې بې پیلوټ الوتکې برید وکړ.
منتلو ته راوله کا ته جمعات ته واپس راتلو درې کسه مخکې یو کس راته یو پاتې شو کور ته لاړو مندر باندې روان شو بر جډ بمبار وکړو بل ځای نه پوهېدلی.
نام کریم الله دی. موږ کته تراوی تللي وو چې تراوی به کورالو یو کس شاته او درې کسان مخکې وو یو کس کور ته ورغی موږ درې کسان ورغلو درون بمبار وکړو او بیا موږ درې کسان زخمي شو.
په هلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او ښوونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوي دي د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه رالېږي. هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغې باندې ډېر بد اثر شوی دی.
هغه وایي لکه څنګه چې د ښارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بی پیلوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بیخي زیات چې خدا حمله شي هغه ځای کې وشي هغه یو داسې درز دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کی یو تشویش تر د خلکو ذهنونه مخ دی کو څوک بسګران په غرونو کې ګرځي ما شومان ګرځي یا زنانه زی نو هغه د دې تشویش تر مخ دی دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوی مسله ده چې کواس یو غر وشي یا هوا یو تبعی درز وشي
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره هده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوي په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالي دي. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوخته ده. د بی پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، کنه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دي په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دي چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بی پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسېدو مخه ونیول شي.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سهار اته بجې او اوشت دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سئ. او اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په یو مطلب کې لیکي. نامعلومو وسلوالو په هرات کې د شنبې په ورځ د دې لپاره چې نجونو ته ښوونځي ته د تلو په خاطر سزا ورکړي د دریو زده کوونکو مخونو ته انتظاب وشیندل. دغه درې نجونې چې عمرونه یې د 1400 او 1800 کلونو تر منځ دي په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د دو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه افغان ښځې او نجونې د زده کړې په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ دي چې یو لوری هم وسلوال دی چې د حملو لپاره یې په نښه کوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې وایي په سلو کې یوازې 12 افغان ښځې لوستې یا باسواده دي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره اټکل کوي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.4 میلیونه نجونې له زده کړې بې برخې دي، حال دا چې د هغو الکانو شمېر چې ښوونځي ته نه ځي 1.6 میلیونه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې تیره اونۍ د یوې قهرجنې ډلې او امریکایي ځواکونو ترمنځ د اخو ډب د پیښې په اړه په یو مطلب کې د هغې څېړنې جزئیات څرګند کړي چې د ناتو لخوا ترسره شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي پوځي څېړونکو د دغې پیښې په اړه د څېړنو په نتیجه کې دا موندلې چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته د قهرجنو خلکو په وړاندې له ډېر زغم څخه چې د ستاینې وړ دی کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیښه د کابل په یوه ګڼې ګوڼې واټ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د موټرو پر کاروان د طالبانو یو بم وچاودید. په پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شاوخوا 40 تنه ژوبل شوي وو. د ناتو څېړونکو د پیښې د عیني شاهدانو او شواهدو په استناد ویلي چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته وضعیت څېړي چې قهرجنو خلکو سره ونښتل. څېړونکو ویلي چې امریکایي سرتیرو حتی وروسته له هغې چې یو افغان یو امریکایي سرتیری په چړې ووهه او هغه یې ټپي کړ هم زغم وښود چې ډېر د ستاینې وړ دی. د خسرو په نوم یو عیني شاهد څېړونکو ته ویلي چې د امریکایي سرتیری له برسیرن ټپي کېدو وروسته د هغې یو ملګري برید کوونکی چې چاړه یې په لاس کې وه او وروسته افغان امنیتي ځواکونو ونیوه د پیښې له ځایه لرې کړ. د هغې په وینا د امریکایي سرتیری دغه اقدام چې په صبر او آرامۍ یې وکړ په حقیقت کې ډېر د ستاینې وړ دی. د ناتو څېړونکو هغه ادعا هم رد کړې چې وایي امریکایي سرتیرو پر خلکو ډزې کړې دي. دوی وای دوی وازی پر یو خالی لوري د دې لپاره دز کړي چې قهرجن خلک د پیخې لزای لری کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور مورې چې پرون مازیګر په کوټه کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان سوي دي. خو په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمن لاوري.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلواله مخالفینو لخوا د یو ډیر شو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پیښه کې درې کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرح رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي د ژوبڼ د ورکو پړانګانو د ډلې د یوه بل مړی پرون په یو ډنډ کې وموندل سو. او پرون د نایجیریا په مرکزي ښار جوس کې 214 وسوې خو چارواکو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
له محمد قسیم سولمن نه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه درواورول د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلای شي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټک او ار جی. دا ورکو ځنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس ورزو برته د راپورونو برخه ده. البته سیمې زو نړیوال راپورونه راخلو. پرون مازیګر د کوټي شارپ منس کې 14 سوی چې یو تن پکښې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 لسنه پکښې ټپیان سوي دي. یو بل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل سوي دي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوخت و چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته یې مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي:
څنګه د جومات ارم کول دروپ سو او دروپ کې خلک سره غستل. دلته زخمیان مخمیان پراته و زنانې ماشومان نارینه د مرآباد سایډ امبولانسان راورسېدل. د سیول هسپتال ګینه مګان ته بعد دا غره ورسېدل او اتکا سموش په خپل لاس باندې کاټان د پولیس کاډي ته ورچولې دي.
چاودنه دومره زوره وروه چې د ورڅیر مو ودانۍ او دکانونو شې ماته کړې. د پیښه ټپیان سم دسته د کوټې ملکی روختون ته یوړل سول چې په هغه کې درې میرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې یو ټپی تن عبدالعلي د چاودنې پاړه وایي:
زبر میزان چوک باندې هم بلدې پلازې کې ما موټرسایکل ولاړو. ورته مخ پر موټرسایکل ته هبل دربو سو په ځان نه پوسوي پټو شهر مل ته سره پاته سول. بس ټکان سو زر بیس لوسته هبل مې سر نه خلاصوي په ځان زګنګ شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښه ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکي مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام وو او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي. نو یا خو چا دغه چاودیدونکي مواد همدلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې یا ځینې چاودل سوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل سوی او 14 کسان پکې ټپیان سوي دي.
تقریبا اتنی زخمي وو.
د چاودنې مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خو په چاودنه کې وژل سوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه پسنه کې نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لویزو سرچینې وایي وسلوالو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل سوي وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د په ډزو وژلې دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د دولو سو ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کيري پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کيري وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کيري په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویې ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کيري خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پرې روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه، بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه
کړه.
له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي وو چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې یې بندیزونه لرې کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیځ له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواښاو بریالي اوسئ، لرې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته مو اس ام اس رالېږه، تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 903 شمېرې له لارې نه موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 دوه و څلور درې شپږ یو همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 11 25 تاسو زموږه غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ورک شوي په هکله معلومات لري. کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلی ول چې 15,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات واړي هیله کوو چې یو بیا هم ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزادی رادیو ته ته جدی جدی سلامونه وړاندې کوم. هیله سمې کوم چې د ازما ټلیفون شماره دې هغه جزیې خو ته ورکړي چې زور دپاره 15,000 روپۍ یادې کړي وې چې انډیول زما ورور راته پیدا شي یا پته راکړي. افسوس، ما ته یې ورور معلوم دی، ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي. آزادي رادیو دې ودې ته واستوي، ما ټلیفون شماره دې ورکړي. زه نه لک غواړم یا دوه غواړم، د الله د رضا دپاره زه دا کار ورته کوم. ما ته دې زنګ ووایي، دا زما چې مارا دې دوی ورته ورکړي. بیا کولی شي چې خپل درور سره وویني، خبرې وکړي، بیا دوی که یو شی راکوئ که نه راکوئ، هغه دې د الله د رضا لپاره اطمینان او مؤمنانو ته ورکړي. وسلام به احترام.
تلیفوني پیغام واورید. د دغه ورور د تلیفون شمېره د ازادي راډیو په آرشیف کې شته. که ازادي راډیو ته تاسو تلیفون وکړئ، موږ کولی شو چې د دغه ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې اوس د محترم اوریدونکي دوست محمد تلیفوني پیغام واورو. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دی په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال په هکله چې خپله اقبال ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی معلومات خپاره شي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه دوست محمد د فراه د ولایت د ګلستان ولسوالۍ د چرک خبر کوم. موږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي دی، د جسر بیلن زوی دی، محمد اقبال یې نوم دی. پرون موږ ته د ازادۍ د راډیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی، که دغسې خود سره دی چا سره دی. نو که تاسې مهرباني وکړي او د دغه ممبر ډېر
تقریبا نجیب وقت ببرک وقت خلکیان گر کرم وڑم اسکری تبیا تشتم بیا تپی سوما وزدلته د تخار په ولایت کې یو ځای ما د خپل کریوانو او اهل نلرم کزما د خوا اول څو غواړي دغه د ازادي رادیو ته دی زنګ ووي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، ما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. ما دا پیغام ورسو. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 11 40 115 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبی دی، په محمد نبی مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په ګردي جنګل کې. نو هر چاته چې پاتې وي په دغه شمېره دي ما ته تلیفون وکړي. 0-0-2 سوه اته 3 سوه اته. توجه سوم، مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مګر ماما دی ورک دی، نوې میراغا دی. میراغان میږي د طالبانو په اخرو کلو کې ورک شوي. هر څوک چې معلومات که لري موږ ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. 0-0-2-4-3-9-3. بیا یو ځل بیا د ټلیفون شماره 0-0-2-1-3-9-3. د ګلزار ویډي د ابدا جان او د بلاغا ورور دی. هر یو که پوره معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ وي. السلام علیکم. زه فرشاد د جانامه زوی د لغمان اوسېدونکی یم. زما صبر ما د پینډې کې پېښور پینډې کې 18 کاله 19 کاله کاره کړه. کار چارې په دې پته ولاګه په دې شمېره کې موږ ته زنګ وهي. 17 یا
3-0-15-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- السلام علیکم زه ګلاب خبر کوم ننګرهار ولایت د کوټ ورسنه زمونږ مولوی صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا درې کاله کېږي چې اسلامي ولایت ورکشو ده د په اړه کوم معلومات راغی دا ډوډۍ را خبرې په ټلیفون شمېره مو دا 0 واه 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
السلام علیکم زه حفیظ الله د پکتیا ولایت بزیاریو ولسوالۍ سانګړي اوسېدونکی یم. حال په خوست ولایت کې کبال سرهګي دلته شپې ورځې سبا کوو. دلته د جمعې په مخام باندې مونږ یو وړکی نندارکه شوی ده چې نوم یې اشراف ده، د پلار نوم یې فدین ده، نیکه نوم یې جودین ده، او توري جامي په وړه د سپین افریل افتار کړی دا که هر چاته معلومات دي ديني وروغه نمخ دي ان کا په دغه شمیرا باندې ځان وایي چې پر اوسه شپږ 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 وطن وي او یا بل نمبر دا چې پر اوسه پنځه نوي شپږ شپږ وطن وي او یا
بلې السلام علیکم ز نظر ګل د زابل ولایت نه میاله کنيولي ما ورور ولو په دغه کې په کندهار کې مو کار کوي بیا زه زمالم د ول شت درځم بیا مې تر اوسه نه د ورور نوم یې محمد خان ده دغه وسره سورکته پستا یو کال کېږي اوس کوم معلومات راکې ډېر بشي زما نمبر دی 0 5 4 5 4 9 ډېر مننه
ما بلار محمد سلیم نومیږي پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورسوې کور ته د حج په نیت تللی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دنګرک د کلي څخه وتلی دی پنځه څلوېښت کاله کېږي نو که چاته به راکړي موږ ته د معلومات راکړي نو تللی د بیت الله شریف په نیت دی مګر تر پاکستانه به هغه وخت خلکو چې رسېدلی تر کوټې پورې پر کچا لار ته ځي نه وایي زما ته مقصود شو
زما نوم تعبدالله دی د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت ورکوم زما یو مشر ورور دی چې ذبیح الله نومیږي دی د محمد اعظم زوی دی د طالبانو په شپو کې په مزار شریف کې یعنې بخت کې اوسوی دی که هر ورته معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره به دي موږ سره اړیکه ونیسي شمېره ده 0 2 2 1 1 1 1 یاره یو ځل بیا کاروم 0 2 2 1 1 1 1 هر مسلمان ورته کوم معلومات وي په دغه شمېره باندې موږ سره ټلیفون وکړي او په پریمان اندازه چې دیني ټول کیږي.
سلام علیکم زما دغه پیغام دی چې زما ګل د سید ګل زوی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کوره څخه وتلی دی د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی نادراکه دی چې تاسو پر څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکړي وسلام.
ازادي راډیو ته زما دا پیغام دی ورور چې زما ورور ورته د مم دادګل په نامه دی که د سید ګل زوی دی که پار ولایت پارې ولسوالۍ کې دی یو لک جایزه ورکوو خپل شماره زما شماره ده په دغه شماره زنګ ووایي چې پیدا مو کوي چار سړي پیدا کوي لک روپۍ ورکوم 0 2 3 2 8 2 4 0 شماره بیا درته وایم 0 2 بیا 3 2 2 8 2 4 0
سلام علیکم زه برکت الله د خوست ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور چې په ځلانه میږي او د جملات وایي چې د شپږمدي ښکلا کې د پاکستان څخه د رته شوې ده او ته هر څه معلومات په دې شمې سره ما سره لري کوي چې پر واو یا یو پنځوس پنده یا وسو پندلس میرا یو ځل بیا تکرار وو چې پر واو یا یو پنځوس پنده یا وسو پندلس سلام علیکم
زما یو ګوګل ورور دی په درې میاشتې کېږي د کورونا ترکه دی دغه خلکو سره د عائله ده که معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وکړي 0 1 0 8 3 5 8 8 8 بیا خپل د ټلیفون شماره په لاتې کاروم 0 1 0 8 3 5 8 8
بله السلام علیکم زه سیدولار ایمن ولایت دریشونی سالی تاسو سره پیغام پریږدم ما یو د ماما زوی دی چې شمار نومی کې د درې کال کې چې دا راکته وي د هغه د شم زوی دی کار چې ته معلومات دې په سره شمې را دي زما سره تم بحث کوم زه په تور و چې په جنوري تلور شپه ته نوونه
بله السلام علیکم عبد الشکور افغان یم د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پریږدم نور یو ګونګې د درې میاشتې کېږي د درې کالو دی سپېره کالې دي سپېره صدرې ده سپېره رښتینې پر سر ده ګوډمې په پوڅه ده شنه ګمې ده هر مسلمان ورو کې په حق معلومات لري دغه نمبر دغه شمېره ته زنګ وي 0 1 5 9 8 9 0 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 5 9 8 9 0 پر شیرنی تر لاسه کوي وسلام
السلام علیکم جناب درزه کو دی ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلو په اړه کې زما فلر ډاکټر احمد الله بریالي وکاله کیږي چې په هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د ټلیفون په بازار د لیمند د خریه څخه دواخانی څخه چا د مریض په توګه بوتي چې زما پلار مریض دی راسره ولاړ دی چې ورسره ولاړ بیا وروسته موږ ته زنګ وهئ چې دغه نفیسې غواړو خو موږ ته هېڅ نه کړې برابرې بس دا اووه کاله کېږي چې بیا موږ ته زنګ وهلی نشي چې هر چا ته یې معلومات وي هغه دې په دغو شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي د 09942520 شمېره یې بیا تکراروم 09942520 افغان بیسم شمېره ده 09052003 شمېره یې ځل بیا تکراروم 09052003 حجاب لازم خان فکر زی و رومی حجاب لروف نیست مثل حکمت الله رحمت الله و محمد قاسم زمانی زی عبد الرزاق سمیع الله عطی کلا مطیع الله زده خلا زده کلا در روزگان دا ولایت جهر و دو سالی دا ترک دا کلی دی هر ساچی مرسل معلومات تراکی جایزه لری چه هر سون و غواری
یعنی سر احمد ده فنجول سالی ده تکسیوان ده پیلان کندحار سر ده سبسمات کیمه مریو کلیوان دی احمد لان نیری سیروان دی پنجول سالی دی هر سلی که دی طالبانی معلومات سری یا دی خبر از ما دا غو دی پر دا غو شمیره دی مرس بزن گوی سیر آیا تا که شل زنه بسنه
بله ز فرید احمد یم د کندهار د جړی از ما یو د اکازی چې ګل احمد نومیږي دا ډیر وخت کې شنه درکه سوې دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره تماس ونیسي 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و پورې خپرونې لري.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران، اس میں سخت نا چاری داشن خالے، اس میں سخت نا چاری داشن خالے. صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت نا چاری داشن خالے، زما سخت نا چاری داشن خالے. دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خود ڈولی داشن خالے، ناچاری داشن خاله اسم سخت ناچاری داشن خاله.